السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ګنشمیر غړي بیګا لزبون د پرتګال پلازمینه ته راورسېدل. دوی هلته له خبريالانو سره خبرې کړې او ویلي دي چې د افغانستان انسټیټیوټ به په همدې اروپایي ښار کې خپل فعالیت پیلوي او د افغانستان موسیقي به ژوندۍ ساتي. دا راپور او خبري برخه وروسته راځي، خو اوس خبرونه د دې سات په مهمو خبرونو پیلوو. طالبان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات ته لاس په کار شوي دي. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. او په ډنمارک او ناروې کې چارواکو اندېښنه ښودلې چې د کورونا ډېرې پیښې به د ویروس د نوې بڼې وي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جالي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغېز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیگانه وخت د طالبانو د وزیرانو شورا د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات د ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګ نورو عواملو په برخه کې چې د افغانۍ ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل دي.
پرون د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت د ریکارډ تر کچې ولوېد او یو ډالر د ورځې په پای کې 125 افغانۍ سره تبادله کېده. د افغانستان د کرنسۍ یا د افغانۍ د ارزښت بېساري کمیدل په افغانستان کې د ټولو خوراکي او ضروري توکو قیمتونه ان دوه برابره کړي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په هند کې د افغانستان د پخوانی پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر 180 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي، چې هلته د دوی ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوه نن ازادي راډیو ته وویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري.
امنیتی هم انتازاش ده افغان نظامیان ده پر زمان سر تخطره ده پا افغانستان که مونگ نشو که اوله چه بیر تا وطن تا پداغ نظام که او بود.
لدی وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمانو ویل چې طالبانو یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخوانی حکومت سل پوځیان وژلي او یا تریتم کړي دي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او وی ویل چې هیڅ اته په پخوانی نظام کې د غړیتوب له کبله سزا نه ده ورکړل شوې. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی تربیه وکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنه وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې اوس یې دوی خاورو ته سپاري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ امیر شم سمیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو څلورو میاشتو کې د همدې وژل شوو کسانو د کورنیو د موندلو لپاره اعلانونه ترسره شوي دي، مګر کورنۍ نه دي پیدا شوي. په کندهار کې د اسلامي امارت اړوند ادارو په ګډه د یاد جسدونو د شخولو پروسه شروع کړي. 19 جسدونه خاورو ته وسپارل شو. د پاتو 23 جسدونو د شخولو پروسه به هم په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
د طالبانو چارواکو داسې وخت په کندهار کې د لسګونه مړو د خخولو اعلان کړی چې د طالبانو په بیا را واکمنېدو سره هلته له بېلابېلو سیمو د پخوانیو حکومتي چارواکو او عسکرو د وژلو راپورونه خپرېدل. په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به دغو هیوادونو کې د کورونا ډېرې پیښې د ویروس د نوې بڼې اومیکرون وي. د بریتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 48 ساعتونو پورې به په لندن کې د ویروس دا نوې بڼه ډېره تیت شي. د بریتانیا د عامې روغتیا وزیر ساجد جاوید پارلمان ته ویلي د کورونا ویروس هیڅ یوه بڼه دومره چټکه نه خپرېده. اومیکرون د کورونا ویروس هغه بڼه ده چې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا شپېتو هیوادو ته رسېدلې. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن پرون وویل چې دغه هیواد کې د اومیکرون یو ناروغ مړ شوی هم دی چې د نړۍ په کچه له دې کبله د مړینې لومړنۍ پیښه بلل کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کنټکی ته ځي څو د بوربکیو له امله اوختي زیانونه او ارزوي. تیرونی کې پیل شوو بوربکیو او تنبادونو د امریکا متحده ایالاتونو منځني غربي ایالاتونه سخت زیانمن کړي او په کنټکی کې د پام وړ کسان مړه او مالی تاوانونه یې اړولې دي. هلته چارواکو ویلي چې په دې بوربکیو او تنبادونو کې لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر لا هم لا درک دي. او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون راځي هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمی بدلونې په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره تړي. دا پریکړه لیک د نایجر او ایرلند له خوا وړاندې شوی وو او په کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې د اقلیمی بدلون منفي اغیز و ارزوي. د امنیت شورا 15 غړو له ډلې 12 هغو دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې درته مخکې وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اورئ. خلانډه خبری برخه کې به دا واورئ چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ 233 زده کوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي بیګا د پرتګال پلازمینې لزبون ته ورسېدل. د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرمست د لزبون په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویلي چې غواړي په همدې ښار کې د انسټیټیوټ موسیقي فعالیتونه له سره پیل کړي. دا چې څنګه تفصیل یې له صفی الله سانیکزی اورو.
سازونه او غږونه نور افغانستان کې نه دی پاتې. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د شاګردانو او هنرمندانو وروستۍ ډله پرون د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسېده. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست د خپلو شاګردانو او د هغوی د کورنۍ د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلی وو.
دا د ازادۍ په لور د یو ډیر اوږد مزل پای دی. دا ډیر مهمه ده چې د افغانستان راتلونکی په یو خپلواک هیواد کې وګورو، چیرې چې زموږ شاګردان نوې فرصتونه پیدا کړي او خپل هیلو ته ورسیږي.
دا وار 233 د قطر له پلازمینې دوهې نه د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسول شول چې پکې یو نیم سلطن د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان او روزونکو او پاتې نوري د هغوی د کورنیو غړي وو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو او شاګردانو ته پرتګال پناه ورکړي. لیزبون ته پرسیدو د موسیقي د ملي انسټیټیوټ هر یو غړی او شاګرد خوشاله دی او هلته پرسیدو کې د پرتګال او نورو ټولو له همکارۍ ستاینه کوي. لدې ډلې مرتضی محمدی وایي:
زه غواړم له ټولو مننه وکړم د هغو ټولو کارونو لپاره چې موږ ته یې وکړل او موږ یې له افغانستان راوویستلو. له یو بد حالته یو ښه وضعیت ته، یوې روښانه راتلونکي ته.
د انسټیټیوټ غړي شګوفې صافی وویل هیله منه ده یو ورځ بیا وطن ته ستنه شي او ځوان نسل ته موسیقي ورزده کړي.
زه ډیره خوشاله یم چې دلته به تعلیم وکړم. زما لویه هیله دا ده چې یو ورځ بیا افغانستان ته ستنه شم، له زیاتې پوهې او زیاتې موسیقي سره، او هلته ځوان نسل وروزم.
پرتګال د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په غړو سر به ردنجونو فوټبال ټیم او د هغوی کورنۍ هم منلي او دمګړې 104 شپې ته افغانانو ته پناه ورکړي. ډاکټر سرمست وایي په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرانیزي.
موږ دلته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له یو لړ هدفونو سره پرانیزو او هم به د ټولو هغو خلکو لاسرسي ورتوي چې پرتګال کې اوسي. خو زموږ اصلي هدف ورسته پات ټولونو ته د باکیفیت موسیقي وړاندې کول بي او خپل انسټیټیوټ کې به شاګردان روزو. خو په اوج محل کې موږ د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د ګان کلتوري یا ملټی کلچریزم د یو مرکز په توګه ګورو. ملټی کلچرالیزم
د اگست په 15 د طالبانو په بیا وکمنیدو سره د افغانستان موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې د موسیقي د زده کوونکو او روزونکو په مخ وتړل شوې. طالبانو ویلي موسیقي ته اجازه نه ورکوي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر سرمست وایي د طالبانو دا وار رژیم به تر هغه پخوانی هم لږ وخت دوام وکړي.
زه باوري یم چې د طالبانو دا وار واکمنی به د هغوی تر پخوانی دوبره هم کموي. دا وار طالبان له یو متفاوت افغانستان سره مخ دي، یو متفاوت افغان نسل، یو ځوان او پوه نسل چې په خپل ټولو حقونو خبر دی.
دا افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 کال کې په کابل کې جوړ شو. دغه انسټیټیوټ بنسټګر ناصر سرمست ویلی په تیر یو لسیزه کې د موسیقي یو ځوان نسل د دوی لخوا روزل شوی او اصیل افغاني موسیقي له اروپا او امریکا نیولې د نړۍ په بیلابیلو سټیجونو نندارې او اوریدو ته وړاندې کړي چې د ګڼو خلکو لخوا خوښ شوه.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان لویدیځ رسنۍ تورنې کړي چې د افغانستان د قضیه پر سر د پاکستان شهرت ته زیان رسولی. تفصیل یې په دې راپور کې.
دوه مخی سیاست یا دوه مخی لوبه، هغه څه چې د افغانستان د پرزول شوی جمهوری حکومت ګڼو چارواکو او لویدیځو سیاستوالو د افغان سولې په پروسه کې پاکستان پرې تورنو. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د غربي رسنۍ وی چې د افغانستان په قضیه کې تیر شاوخوا 15 کاله د پاکستان د بدنامۍ هڅې کولې او د دوه مخی لوبې تورې پرې لګاو. عمران خان پرون ناوخته په لاهور کې د مارګلې کلنی ډیالوګ څېړندوی بنسټ د پرانیستې پر مهال په دې اړه زیاته کړه.
کسی ملک میں 80,000 لوگ کیجولٹیز نہیں ہوئی،
هیڅ یو هیواد اتیا زره تلفات نه درلودل. کوم چې د امریکا په ائتلاف کې ګډون کړی وو، د هیڅ یو هیواد داسې څلویښت 50,000 کسان په کور دننه بې ځایه نشول، او کوم اقتصادي تاوان چې موږ ته راورسید هغه لسلو میلیاردو ډالرو زیات وو. مګر بیا هم که تاسو د تیرو لسو 15 کلونو خبرونه وګورئ، لویدیځو اخبارونو هیڅ یو هم پاکستان ته د دې کارونو کریډیټ ورنه کړ، مګر بدنامي را اړوله چې دوه مخه لوبه مختوري. غلطیانې هغوی کولې، مګر د ملامتۍ ګوته یې پاکستان ته نیوله.
اور وو سارا سکیپ گوٹ پاکستان بن رہا تھا.
عمران خان پر امریکا او نور لویدیځو هیوادونو نیوکه وکړه چې له پاکستان یې تمه درلود چې جنگ ورته وګټي، خو د دې خبره پاکستان خپل د جنگ قربانی او د ځان د ژغورلو هڅې کولې. خان چې دیو سیاسي سیړندوی فکری بنسټ مارګلې ډیالوګ په پرانیسته کې غږیده وویل دا د فکری بنسټونو د کمښت او د فکری هڅو د کموالي نتیجه و چې پاکستان د لویدیځوالو ځواب په وخت ونه شو ورکولای او تل په بیلابیلو مسلو کې پړ بلل کېده. لکه چې په 2001 کال کې د طالبانو اول رژیم د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو له امله وپرځېد، د دې ډلې اکثر مشران پاکستان ته وتښتېدل او هلته یې واړول. د راپورونو له مخې د پاکستان په کویټه، پېښور او څو نورو ښارونو کې د طالبانو شوراوې وې او له هغه ځایه د افغانستان د جنگ رهبري کېدله. پاکستان که څه هم هلته د طالبانو موجودیت نه رده، خو له دې منکر و چې د دې ډلې جنګیالیو ته په خپلو اډو کې روزنه ورکوي څو یې په افغانستان کې د لویدیځ له ملاتړ برخمن حکومت پر ضد وجنګوي. خو د امریکا د متحدو ایالتونو مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2023 کال د جنوري په لومړۍ نیټه په یو بې مخین اقدام کې یو ټویټ ورکړ او پاکستان یې په دوه مخې او دوکې تورن کړ. هغه زیاته کړې وه چې پاکستان تیر 15 کاله امریکایي مشران دوکه کړي وو او د امریکا 3 میلیارد ډالر یې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د همکارۍ په نوم وخوړل، خو په ځواب کې دروغ وویل او دوکه یې وکړه. پاکستان که څه هم د امریکا دا تورونه په کلکه رد کړل او په ټرمپ او د هغه په ادارې توندې نیوکې وکړې، خو له هغه راهیسې د امریکا له کلنیو سلګونو میلیونو ډالرو مرستو محروم شو چې د دغه هیواد د اقتصادي ځوړتیا یوه پیلامه هم بلل کېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ډیپلومات خپرونې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې چې آیا په رښتیا افغانستان منځنۍ آسیا ته ترهګري صادروي؟ لیکوال ویلي د طالبانو د بیرته راتګ یو ډارونکی اغیز دا دی چې احتمالا په سیمه کې به نړیواله ترهګرۍ واده وکړي او ورسره به هیوادونه په ځانګړې توګه منځنۍ آسیا بې ثباته شي. د مطلب په دوام راغلی اوس مهال د منځنۍ آسیا هیوادونه غیر دیموکراتیک دي او واکمنان له اوږدې مودې راهیسې د واک پر ګدۍ ناست دي، خو له دې سره سره هم دوامدار ترهګریز فعالیتونه پکې نه کیږي. مقاله لیکونکي ویلي 40 کاله مخکې بیا وضعیت داسې نه و، خصوصا هغه مهال چې په 1999 کال کې د ازبکستان اسلامي جنبش چریکیانو هڅه وکړه چې تاجکستان کې له خپلو مرکزونو پر ازبکستان بریدونه وکړي. مقاله کې راغلی هغه مهال دا جنبش یو ګواښ و، خو د اسلام کریموف په مشرۍ مخکې